مثل دشت پر غبار سرزمین من، مثل قلب داغدار سرزمین من.
افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. پاکستان وایي ټول غیر قانوني کډوال دې د دوی له خاورې ووځي کنه په زور به وباسي. رویټر خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سږ کال په پاکستان کې له څلیرش ځانمرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. بوکتی زیاته کړه شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونه د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د مطیع الله ویسا، جولیا پارسی او ندا پروانی د خوشې کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیالله مصرعلي په یوه پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشې کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا له شپږ میاشتې راهیسې دی له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالان په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیژانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلیږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د بشری حقوقو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو مترزینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروی کې د هالوش په نوم د بشري حقونو د ډلې پرون دوشنبه وویل د سپتمبر له دېرشمې رئیس د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 214 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په دېرشمه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. دا تیر کال په ایران کې تر ټولو خونړۍ پیښه یاده شوې ده. د سیستان بلوچستان د سیمې اوسیدونکو چې اکثره یې سنی مذهب دي تل د ایران د امنیتي ځواکونو له بد چلنده شکایت کوي. د بلګراس سره محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د امریکا سفارت د اور اچونې د پیښې په تړاو تر اوسه هیڅوک نه دی زندانی شوی او وو مشکوکو کسانو ته په 2019 میلادي کال کې د محکمې په یوه جلا دوسیه کې برات ورکړل شو. او د پهن کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي لپاره د تیاری لوبي په ترڅ کې افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي، لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم ته سریلانکا د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان ټیم تر اوسه په 1.5 اور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره 201 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي د افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خاورې ووځي، کنه په زوره به یې وباسي. په دې اړه چې تر اوسه دغه اعلان څه غبرګونونه راپارولي، په پاکستان کې مو د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سره خبرې وکړې.
پاکستان کې خو دته خلک وشل کېږي، وشل شوي دي په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. دغه راز د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې مرستیال هیدر بار هم ویلي افغان ښځې باید خپل هیواد راتلونکي په اړه په هر ډول په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه غونډو کې حضور ولري. دا به هم واورئ چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي ورزشي کلوپونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه کم کړي.
دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د پاکستان موقت حکومت په دې هیواد کې د 1,000,000 ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې له هیواده ووزي. د پاکستان موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی نن په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې په پاکستان کې له 30 بریدونو څخه 14 افغانانو لاس درلود. د طالبانو حکومت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه تازه څرګندونو ته غبرګون نه خوده، لغه تر دې وړاندې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي، ګنی له جبري استلو سره به مخ شي. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سېشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې 1.1 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې د 40 بریدونو له ډلې په 14 بریدونو کې افغانان ښکېلو.
د جنوري له میاشتې راهیسې پر موږ 24 ځانمرګي بریدونه شوي چې له دې 24 ځانمرګو بریدونو څخه 14 یې د افغانانو لخوا ترسره شوي. د افغانانو چې پر موږ یې بریدونه کړي وو چې د پېښور په پولیس لاین کې پر جمعات برید هم افغانانو کړی وو. له هغه برید وروسته چې د سیف الله قلعه په مسلم باغ کې وشو له شپږو بریدګرو څخه 15 افغانان وو. له دې وروسته د ژوب په برید کې له 5 بریدګرو څخه 3 افغانان وو.
دغه نوی برید چې په هنګو کې شوی بریدګر یې افغان وو.
ښاغلی بوکټي زیاتوي چې دوی د دې ټولو هغو بریدونو شواهد لري چې افغانان په کلاس لري او د په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ولې د طالبانو د مشهر مولا هیبت الله خونزاده فتوا چې د برید د نه کولو په اړه ده په پاکستان کې نه عملي کیږي. د طالبانو حکومت چارواکو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو د وزیر دغو تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان ته د دغو ادعاو پر ځای د امنیت ټینګښت په اړه خپله دنده ترسره کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري ژور اندېښنه ښودلې. د دغه سازمان د جنوبي اسیا دفتر د دوشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي ډیری هغه افغانان چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هلته له ځورونو خپل سرو نیونو او د شړلو له ګواښونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او په وروستیو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا 2000 افغانان نیولی دي. یاد سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي له دې ډلې شاوخوا 1000 تنه په اسلام آباد کې نیول شوي، شاوخوا 500 سلنه یې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. دغه سفارت زیاته کړې چې د څلورو افغانانو مړي چې مخکې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو په روغتون کې موندل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تایید کړی چې د پاکستان پولیسو یوازې د یک شمې په ورځ دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیولی دي. د پاکستان کابینې په دې وروستیو کې له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پالیسي تصویب کړه. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو له بې ازلي واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي له سختو حالاتو سره مخ دي. د ښځو د حقونو فعاله سمیه شیرزاد وایي هغه او ماشومې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي وو او له څه مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د دوی وضعیت ته پام وکړي.
دې کار ټول خلک اندېښمن کړي دي. زه له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له سازمانونو غواړم چې د افغان کډوالو دوسیې ژر تر ژره حل کړي او له پاکستان سره د نوو لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره خبرې وکړي.
په همدې حال کې په پاکستان کې یوې بلې افغاني مېرمنې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل افغانستان او یا نورو هیوادونو ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
پولیس په هغو کډوالو پسې ګرځي چې ویزه نه لري، زنداني کوي او له ځانه سره یې وړي. د پاکستان حکومت کډوال ته ویزې نه ورکوي. په دا ډول شرایطو کې ژوند ته دوام ورکول په رښتیا هم ستونزمن دی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم ښه نه دی، دا چې خلک بیرته خپل وطن ته ولاړ شي او د دوی لپاره بهر ته د وتلو هم کومه لاره نشته.
د طالبانو حکومت تر اوسه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي. نږدې درې اونۍ وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ویاند په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 600 ډېر افغانان پاکستان ته ورغلي دي. د قیصر افریدي په حواله دا هم ویل شوي چې پاکستان د نویو راغلیو سربیره د 1.3 میلیونه هغو افغان کډوالو کوربتوب کوي چې ثبت شوي کارتونه لري.
و امریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلی دی چې له پاکستانه باید ټول غیر قانوني کډوال د افغانانو په شمول ووزي کنه دوی به په زور وباسي. په دې اړه مې چې دغه اعلان په پاکستان کې څه ډول غبرګونونه راپارولی دي مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړي.
پاکستان کې خو دته خلک ویشل کیږي، ویشل شوی دی په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې، لیکن د پاکستان د نگران حکومت د وړاندې نه ځینې داسې بیانونه د پخپل باندې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ راغلی وو، د ځینې وزیرانو راغلی وو. نو دغه نن چې کومه پریکړه دی اعلان کړه د فوجي مشرانو او د مهمو وزیرانو په یو غونډه کې، نو د وړاندې نه دوی داسې یو ماحول ورته جوړ کړی هم وو. او بیا پاکستان کې خو رسنۍ چې کوم د حکومت یو لارښوونه بوته
وو، یعنی طاهر خان تاسو چې مخکې داسې څرګندونې شوي، یعنی فکر کوي چې دازل دا هماغه څرګندونې دي او که دازل دا اعلان جدي دی؟
زما نظر دا دی چې تر ډېره حد ورته حد ورته تاسو جدي ویل شي، او ځکه چې یو رسمن یو پریکړه وشوه او پریکړم چې کوم پاکستان کې دی ورته یو اپیکس کمیټي وي. دا تاسو ته بیا د 2014 کال د پېښور د سکول د ښوونځي د برید وروسته یو پلان جوړ شوی چې د قومي اکشن پلان وي، د هغې د عملي کولو لپاره دا کمیټې جوړې شوې او دا مهمې فیصلې کې خاص کر د امنیتي موضوعاتو په اړه باندې. نو زما خیال چې پریکړه جدي ده، ځکه چې مخکې به ذکر کېده او نن رسمي اعلان وشو.
د رویترز خبري اژانس د کورونو چارو سرپرست وزیر سر فراز بوکتی له قوله ویلي چې پاکستان کې چې سږ کال 40 ځانمرګ بریدونه شوي 14 افغانانو کړي دي. په دې اړه نور دوی څه ویلي دي؟ ولې د مخکې د خبرونه اعلانوله چې اوس د کډوالو له جبري ایستلو سره دا موضوع تړي؟
دا خو ډېر د حیرانتیا خبره هم ده او د افسوس خبره هم ده چې که یو دوه درې څلور پنځه یا د لس یا سل به یاد کو هغوی پاکستان دا ادا کوي، وزیر صاحب دا کوي یا نور کوي، چې هغه په ترهګرۍ کې یا په حملو کې ملوث وو، نو پاکستان کې خود 3 میلیون زیات افغان جون کی او لکه دا په خپل باندې جزده دی کډوالو په مسله باندې لیکل کو ویناوي کو د تیرو دسو غنې چې د 150 کالو رہیسی یا 300 کالو رہیسی، نو دې پاکستانی ماته یاد سفران مخکنی وزیر عبدالقادر بلوچ موږ دا پوښتنه کړې واغې چې داسې ثبوتونه دي سره نشته چې افغان کډوال مهاجرین دي یا پترهګرۍ کې یا په جرمونو کې داغي لاس وي، نو که یو 3 سالور کسان یو کار وکړي نو هغه خبر هغه خو د پاکستان او د پاکستانی طالبانو د افغان طالبان یو انډیوالي پاتې شوی دا انډیوالي شته دا به وي، نو کو یو سړی په خپل سر باندې راشي او پاکستان کې پاکستانی طالبانو سره ملګری شي او حمله وکړي داغه سزا عام کډوال ته عام مهاجر ته ورکول شي دي، دا یو ډیر منفي او ناسم سوچ دی.
بله طاهر خان کرته وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی؟ آیا د امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی د نیولو یا نورو فشارونو لړۍ تیزه شوې؟
ډېر احتمال خو ځکه شته چې د دې اعلان نه وړاندې هم د اتوار پر ورځ باندې په خپل باندې د چارواکو رسنیو ته وویل چې دوی 800 افغان نیولې دي چې په هغه کې نیمایي هغه افغان وو چې هغه سره د پی او آر کارډ وو، رجسټریشن کارډ، اوسېدو حق لري. بیا وروسته یې خوشې شول لیکن ځان سره تقریبا 300 پاتې کړل. نو معنی دا چې د دې اعلان وړاندې د کار شروع شي او ظاهره خبره ده چې یو اعلان شو او ډېر مهمه موضوع ده په هر ځای کې اوسه، نو افغان باندې خو به ضرور دغه یو نفسیاتي اثر می فشار وي او یاره به هم سره وي.
په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خانو.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د حقوقو د برخې مرستیال هیدر بار وای افغان خځې باید خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه غونډو کې حضور ولري. اغلی بار د خځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم پرانستای لیک نن په خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی. په دغه لیک کې ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې د سولې او امنیت په برخه کې خځو فعال خوندي معنا لرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستياله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان مېرمنې د خپل هیواد دراتلونکو پاړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي ډول د سولې د هڅو پاړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. مېرمن بار د سه‌شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستل لیک شریک کړ او زیاته یې کړ چې بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپل هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاستی کړی. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. پیاتلی کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده شوې. د شپږ سنوري هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوې او ټینګار شوې چې خزي باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز برابر او مانا لرونکي ګډون ولري. په لیک راغلي چې له مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسي کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره له دې چې افغان مېرمنې له خپل حقوقو به برخې دي خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولي وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنیو غونډو کې چې د خزو او د هغوی په برخلیک خبرې کیږي حضور ولري. د خزو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
ورستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسوي او په کور کې نه وسوي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی و چې د دوهی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار مطالعې زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
د بشري حقونو په موضوع کې به هم تم کې ګوري. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د بشري حقونو د فعالانو زندانی کول غیر قانوني کړنه بللې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت په دې ډول کړنو د داخلي مشروعیت او رغنده خبرو لپاره اړین باور کمزوري کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم د طالبانو لخوا د غیر قانوني او خپل سرونیونو د دوام په اړه په یوه پریکړې لیک خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د قلملار ټولنې د مشر متی اولا ویسا او د معترضو ښځو ندا پروانی او جولیا پارسی د خوش کېدو له کمپاین سره یو ځای شوی. نیکلاسن په خپل ایکس پاڼه کې د یادو فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. هغه لیکلي د هغو افغانانو خپل سر نیول چې له خپلو حقونو دفاع کوي غیر قانوني کړنه ده. نیکلاسن زیاته کړې چې طالبان په دې ډول کړنو د کورنۍ مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوري کوي. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې ویاندې بلا مصرالی هم پر خپل ایکس پاڼه د متی اولا ویسا جولیا پارسی ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. متی اولا ویسا له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی او ندا پروانی د هغې میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسی او د هغې مشر زوی په وروستیو اونیو کې د طالبانو له لوري نیول شوي. د متی اولا ویسا او جولیا پارسی د کورنۍ غړي خبرو ته حاضر نه شول. خو د ویسا کورنۍ څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوسیه د طالبانو د حکومت محکمې ته استول شوې. د قلملار ټولنې غړي مرزي حفیظ ازادي راډیو ته وویل چې د متی اولا ویسا قضیه له وکیل پرته د طالبانو محکمې ته راجع شوې ده.
وروستي معلومات همدا دي چې دوسیه له وکیل پرته محکمې ته راجع شوې او محاکمه یې په پام کې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې
د جولیا پارسی وخپل چې نه غواړي نو می واخیستل شي. ازادي راډیو ته یو ویل چې تر اوسه د جولیا پارسی او د هغې د مشر زوی د ساتلو د ځای په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. هغې وویل
اغلی پارسی او زوی د چهارشنبه په سهار د طالبانو لخوا ونیول شول. لانی ولکې د ورسته موډیره هڅه وکړه چې معلومه کړو په کوم اورګان کې دي. خو له بده مرغه تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. پارسی ناروغه وه او موږ یې د وضعیت په اړه ډیر اندېښمن یو.
په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو لخوا د غیر قانوني او خپل سرو نیولو د دوام په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره یو پریکړه لیک صادر کړی. د دې شبکې مسؤل ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل
دا خپل سری او غیر قانوني نیول د بشري او د بیان له ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده او باید په کلکه وغندل شي. په ټولنه کې د وحشت رامنځته کول د خلکو د ویرولو او د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د چوپتیا لامل کیږي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په خپل اعلامیه کې د جولیا پارسی ندا پروانی مرتضی بهبودی متی اولا ویسا او رسول پارسی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د خبرات ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو ځینې فعالان، ښځینه لاریون کوونکي، خبریالان او مدني فعالان نیول شوي دي چې له دې ډلې ځینې نیول شوي بیرته خوشې شوي. خو متی اولا ویسا، رسول پارسی، مرتضی بهبودی، ندا پروانی، د هغې خاوند او څلور کلن زوی او جولیا پارسی او مشر زوی لا هم د طالبانو په زندان کې دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په میدان ورته ولایت کې شاوخوا وسه و بي سرپرسته کورونو سره د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د دې ولایت د سری میاشتې مسولین وایي چې کم شپږ میلیون افغانۍ به د مرکز میدان ښار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په دغو بې سرپرسته او غریبو کورنیو چې اکثره کونډې ښځې دي وویشل شي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر وسه او بې سرپرسته کورنیو باندې د افغاني سری میاشتې لخوا د مرستې د ویش لړۍ فیل سوې. په جنوبی غرب زون کې د افغاني سری میاشت کې عملیاتي امیر مولوی رحمت الله رحمانی په سیمه کې رسنیو ته د دغه مرستو د ویش پر مهال وویل چې دوی له هرې کورنۍ سره 8500 افغانۍ نغدي مرسته کوي چې دا به وکولی سي د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
د کونډو او بې بازاراتو غریبو خلکو دپاره کیږي.
بلخوا دغه ولایت د افغاني سری میاشتې رئیس مولوی عبدالقدس عمری وایي چې د یاد نغدي مرسته پر مرکز او ولسوالیو په منظم ډول تقسیم کړې ده.
ټول ولایت پر 200 فامیل دی او د مرکز لپاره 140 فامیلو لپاره شای ورکو او پیسې ورکو او د هر ولسوالۍ لپاره د اویو کندو لپاره او د هغو بے بزاعت ښځو لپاره پیسې ورکو.
له دې ټولو سره سره هغه ښځې چې یادې مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي او زیاتوي چې باید لا نورې مرستې هم ورسره وسي. د دې له ډلې یو شمېر کونډو ښځو په سیمه کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د سری میاشتو نه ډېر مو خوشحاله یو، الله دې دې سره ښه وکړي، الله دې کامیابه لري. غوښتنه مې دا ده چې هر میاشت موږ سره مرسته وکړي.
سری میاشتې نه هر وخت کې موږ ته د غر کې وي، اوس خو مثلا ماشومان مې واړه دي، هغه ژمی را روان دی، باید موږ سره نورې مرستې هم وشي. دو په هغه باندې موږ مسافرستې کور نه لرو چې موږ کار مار زندګي را ته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې افغاني سری میاشتې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څه باندې 9 میلیونه افغانیو د مرستې لړۍ فیل کړې وه چې خلکو ته یې د کار په بدل کې ورکول.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي ورزشي کلبونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه انکام کړي. دوی وایي په دې کلبونو کې ورزش کوي چې له رواني او فزیکي پلوه له ښې روغتیا برخمن شي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار کندهار زړې اډې ته څیرمه تر څلور پوړیزې سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمېر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشي کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په موخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینږیري کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا دیرش کلن نور محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی خپله له تیرو دوو کالو څخه ورزشي کلب ته ځي، خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشي کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان ناروغ وساتي.
ټولو ځوانانو ته زموږ یو خواهش دی چې داسې ورزش وکړي. خاص ورزش کې ورزش دی د صحت ضامن دی.
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشي کلب کې استاد دی. دی وایي په اوسني وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سو موږ ټول مشکلاتو پسې لږ دروازه ورپورې کړو او دلته یوازې په دې فکر کې یو چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن د هر ویښته لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان ورزش له بې ځایه تشویش کولو، له رواني فشار څخه ژغورلو، له ژور خفغان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظې غښتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لرې کولو، د خوب نرمولو، خوشحالۍ زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمي سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې له ځینو روحي او رواني ناخوالو څخه خلاصات.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش د زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوی کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول دیرس دقیقه یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
ازادي راډیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ځوانانو لپاره تاندې څنګه مهیروي. خو اوس په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پاکستان وایي ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خاورې ووځي کنه په زور به یې وباسي. رویترز خبري اژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې له څلېرشت ځانمرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو لاس درلود. بوکتی زیاته کړه چې شاوخوا یو میلیون درې اویا زره غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو او دغه راز له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا ژولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو معترضینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروې کې د هالوش په نوم د بشري حقونو د ډلې پرون دوشنبې وویل د سپتمبر له دیرشمې رئیس د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 214 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په دیرشمه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. د بلګراد سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټیم لومړی لوبه کړې وه. د افغانستان ټیم ته یې د 294 منډې کړې وې او د افغانستان ټیم لپاره یې د 295 منډو هدف ټاکلی. افغانستان اوس لوبه کوي دی په شپږ دېرشم اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 245 منډې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
خو غوریدونکو سلام. د تا نسانګي په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بې له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست، تر کلینیک مې ځان ورسو. تر 2 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پخه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا فعل نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مام اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوف شو لیدلې دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرس. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نه تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسې جو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلې چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت په تیر سوی تک تور وخت، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دادا چې خلک له کورونو کې شي نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون وزي هلته چرته خپل هغه کې وی خوري خپل غرمای چې دغه په تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د مېدې تکلیف لري. هغه د مېدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي. خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرضونه لکه فرزند نیم یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم. دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي ور ولا ته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید سی مرزونه باید پټ نکی او وای چې وروسته دغه سی حالات په تعقیب راضی دی واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلان تم نوې بل اخر مور پلان جګیږي هغه ته واده کی بل اخر دای په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي دازوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورشکه پیدا کیږي نو دوی باید جدی دغه سی امراض یو مثال ما ورک زونان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلی شي؟ دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واوري.
خام خام سمې دي خبرې کنه
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو په اصلي کې کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پرې خودلو څه شته
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډیری په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډیر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي. خو دا ډیرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامیږي او لا مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یا څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي، نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم ما زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پخېږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي، نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو کنه. کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کیږي.
دا خدا مطالعه داس ده لکه یو شی ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغی نه ټول مفهم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کیږي او د دې سبب کې اشتر ډیر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کړي په دې معنی چې کولای شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دا کولای شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو دا سی مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا چری خبرې کیږي، دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسمانی کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغه کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشه او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخی یا بدن خوخی. که خوخت شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالته او نامسالته معلوم کی، رښتیاواله او دروغواله معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مگر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګیږي، مگر په ما غزم کې هم کېدای شي زه څه شی پیدا کړم چې زما د پاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کیدای شي چې باران وغوښتي، نور چیست آمانی که دلی نشی باران پا افغانستان که دونه دیر نواری زکه در تا دخپل تجربه نوویم تر دریس و زیاد کتابونه ما پا ترانسپورت که پا ولار لسته دی در کتاب نیاداشت خستل مهم دی زینشان با پا فکر کساتی زینشان با پا لکل بنا یاداشت دی کمتکی چه تا تا مهم خکاری او تا فکر که چه بیا بیا باید پا آقا بانده غور وکی آقا پا یاداشت کهی کله هتا دسم کې درشي چې موبایل در سره دی او پانه د خوخه شول د پانه عکس واخله او بیا دوی مورې درې مورې وګوره او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي څنګه خپل مطالعه پراخه کړي نو یو ورکی کتاب څن پکور کې ولاره هغه نه استفاده وکړه خپل نلری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه د خاري کتابتون نه استفاده وکړه د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه ډیر زله دسم کې چې بازار تلاش د کتاب اخسل لپاره په واخه چې کتاب خوخه یې پینځه پک باندې ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
فکر کرم پیاری سرسری سرسری ما دخلیم جبر ناکا یاوری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما دخلیم جبر ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کوئی کرام اے نازلی یہ شکایت نیکی مدعی ما دخلیم جبر ما تا یاری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری 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 ما دخلیم جبر ما تا یاری ما دخلیم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی منجو سوی چلٹی اے نلل تو زرزری ما زخلی جبر ما کیا فکر کرام پیاری مپلیا سر چری ما زخم جبر ما کیاوری ما زخم جبر ما زخم جبر ما کیاوری ما زخم تو